rl.org.
سلامونه ستړي مشهیت عزیز موږ حق د ازادي رادیو نوري په کابل کې د ماسختن نه بجېدي د خبري خبرونه په خبرونو پیل کړو. سپینې مړۍ پرون چهارشنبه اعلان وکړه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت د اوږدې مودې ځنډیدلې څېړنې پایلې به په راتلونکې میاشت کې اعلان کړي. کانګرس او د امریکا خلک به د ارزونه وګوري چې د امریکا تر ټولې اوږدې جګړې په پای ته رسېدو سره څه تېروتنې شوي دي. دا 2023 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتله د افغانستان د حکومت او د دې هېواد د پوځ چې امریکا یې له نږدې دوو لسیزو راهیسې ملاتړ کوه د ګړندي ړنګېدو او بیرته واک ته طالبانو د رسیدو سبب شو. د ملي امنیت شورا ویاند جان کیری وویل چې پاره دغې بیا کتنې کار نږدې بشپړ شوی او ادارې چمتو ده چې راتلونکې میاشتې پایلې اعلان کړي. کیری زیاته کړې محتمل رو چې د کربی زیاده کړی ده چې محتمل رو د اپریل په نیمایي کې به نتیجه له خلکو سره شریک کړو. د هغه په خبره اداره به د راپور محرمې برخې د کانګرس د څارنې له کمیټې سره شریک کړي. په بدخشان ولایت کې دوه ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدی په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې ولایت د تګاب کشم لسوالۍ په شهیدګان کلی کې هغه مهال رامنځته شوه چې څو ماشومانو یو لاسي بم د نورو وسپنو سره یو ځای د پلور لپاره لیږدوه چې چاودنه یې وکړه او درې ماشومان یې ټپیان کړل. یادونه ده چې درې ورځې وړاندې په غور کې د لاسي بم چاودنې په ورته پیښه کې 15 ماشومان او د هغوی مور وژل شوی و. په تاجکستان کې دوه زلزلو سلګونه کورونه ویجاړ کړي دي او تر سلو زیات پسونه او څاروي وژلي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې ویاند امید یوسفی نن د مارچ په درویشتمه په یو بیان کې ویلي چې د لومړۍ زلزلې مرکز د هیواد په شمال سخت کې مستچوا غرنۍ سیمه کې د پال دوروک کلی و. یوسفی په بیان کې زیاته کړې لومړۍ زلزله د رښتر په کچه 15.6 درجې و خو تر دې ساعت وروسته دویمه زلزله بیا د نمړې پرڅله کمزوري و. د یوسفی په وینا زلزله کې چاته مرګ شو بلنه د وختي د پال دروک کلی چارواک ویلي د زلزلې له کبله 300 کورونه ویجاړ شوي او لسلو زیات سروي له منځه تللي دي. یوسفی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت زلزله ځپلو ته د رسیدو په برخه کې ځانګړې کمیسیون جوړ کړی دی. د زلزلې د ټکانونو په تاجکستان کې په داسې حال کې محسوسيږي چې وړ مورز د رښتر په کچه 6.15 درجه یوې زلزلې د افغانستان په شمول د سیمې هیوادونه ولړزول چې مرګ شوبلې هم درلوده. د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبه په ورځ په راتلونکو 12 میاشتو کې اوکراین ته د 1 میلیون توپچي مهماتو د استولو پلان ته چمتووالی وښود څو د روسیې د یرغله په وړاندې جګړه کې د کیف مرسته وکړي. نن د بلجیم په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو مشرانو په سرمشریزه کې په دې اړه خبرې شوې دي. دغې ناستې ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ویډیو کانفرنس له لارې وصل و. له دې یوه اونۍ وړاندې د اروپا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو اوکراین ته وسلو د خیسلو د چټکیدو پلان تصویب کړی و او اروپایي ډیپلوماټان هیله مند دي چې د اروپایي ټولنې په دوه ورځنی سرمشریزه کې چې نن په بروکسل کې پیل شوی له دې ډډه وکړي چې په دې ټولنې کې د کاربن ډای اکسایډ خبرېدونکو ماشینونو پر تولید د بندیز پر لانجمنې موضوع خبرې وکړي. جرمني په وروستۍ شېبه کې د اروپایي ټولنې د هغه پلان مخه ډپ کړ چې تر 2015 کال پورې د ټولو هغونو او موټرو پر تولید بندیز لګوي چې کاربن ډای اکسایډ خپروي. په دې سره د اروپایي ټولنې د ستراتیژي هغه برخه چې غواړي تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي په ټپه درول کیږي. د برکسل په سرمشریزه کې به د اوکراین ته د مهماتو د ورکولو او د کډوالو په شمول پر مختلفو موضوعاتو خبرې وشي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درس د مطالب لرو. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ دیرینا میری وایي افغاني مېرمنې د طالبانو په وړاندې د درېدو لپاره همکاري ته اړتیا لري. دا چې نړیوال څنګه کولای شي افغان مېرمنو سره په دې برخه کې مرسته وکړي وړاندې په راپور کې ویل شوی. د طالبانو د حکومت تبي پی خو ته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت وای په افغانستان کې د روسي زلزلې لامل د امرو شو کسانو شمیر لسو تنو ته رسیدلې چې تر شپې ته ډېر کسان بیا پکې ژوند بل شوی دي چې دغه زیانونه زیاتره په کوم ولایتونو کې اوخت دي دا په راپور کې درته وایو همدارنګه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نه هم در راپورونه لرو چې په کندهار کې یو ځوانه په رضاکارانه ډول ماشومانو ته د ښار په بیلابیلو سیمو کې درې ځایونه ځانګړي کړي او هلته یې ورته کتابتونونه جوړ کړي دي چې په دې کتابتونونو کې څه ډول کتابونه دي په دې اړه به هم درته له سیمې نه راپور ولرو همدارنګه نورستان ته به هم ورشو چې هلته د کورنیو ترمنځ سل کلنه دښمني ختمه شوې ده او همدارنګه دا به هم درته ولرو چې یو شمېر افغانان وایي له افغانستان څخه بهر ته د تګ لپاره ځینو شرکتونو او کسانو ورسره دوکه کړې ده
موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودله چې دا سړی مړ دی له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو غواړم
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیم ستړي مشه د افغانستان د خزون جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي نه مې ویي افغان مرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکاري ترتیا لري تفصیل به په دې راپور کې وره
د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي رینا اميري حق افغان مرمنې چې د طالبانو په وړاندې د خپل حق غوښتنه کوي ستای هوای نړی باید ور سره مرسته وکړي اغلی اميري له یو امریکایي ټلویزیون سینن سره په مرګه کې وویل افغان مرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکارۍ ته اړتیا لري
ډیر کله فکر کیږي چې افغان مرمنې قربانی دي افغان مرمنې رهبرانی دي هغوی غښتلې او پیاوړې دي او د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي نړۍ باید دا باور مات کړي چې افغان مرمنې نهلي شوې دي
نو وړي ویلي افغان مرمنې له نړیواله ټولنې غواړي چې د طالبانو په وړاندې شاتګونه کړي بلکې د دوی د یووالي لپاره کار وکړي او د افغان مرمنو ملا وتړي رینا مری په دې مرکه کې ویل چې افغان خزي د دوی د وضعیت په اړه د نړۍ اعلامیه ګوري واقعته چې دوی غواړي دا دي چې نړۍ باید د افغان خزو رهبری په رسمیت وپیژني او د هغوی سره مرسته وکړي رینا مری داسې مهالدات څرګندونې کوي چې په بهرنیو موسساتو کې پر افغان خزو د کار بندیز لا هم په خپل ځای دی سرلدی چې په مېرمنو د کار د بندیز لپاره کړی وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د خزو د حقونو غاڼو نړیوالو فعالانو افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دیاړه خبري وکړي خو د طالبانو د حکومت په دریس کې لا هم په دیاړه کوم بدلون نه دی راغلی د دې تر څنګ طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته سکل د نوي خونیس کال په پیل کې هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورنکړه په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دې شورا په یو عمومي باس کې وویل چې نږدې یو میلیون جنې لا هم نشي کولای خونځي او تلاړې شي د نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دریز انتقاد وکړ او زیاته کړه
افسوس چې لا هم یو میلیون جنې نشي کولای خونځي ته ولاړ شي لا هم په ضرورتیا له خپلو حقونو دفاع ته دوام ورکوي سربیره پر دې د نجونو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او دې شورا ناتواني د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور داغ پاتې دی
اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستيال مارکس پوتزل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيال مولوی عبدالکبیر سره کتلې او یو ځل بیا د نجونو پر مخ ته خونځیو او په هنتونونو د پرانیستلو په اړه د نړۍ غوښتنه مطرح کړي د دې تر څنګ په کابل کې د جاپان سفارت هم په یو اعلامیه کې چې د دې سفارت په ټویټر خبره شوې د افغان نجونو پر مخ د خونځیو او په هنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کړي په اعلامیه کې د نوي خونیس کال په پیل کې نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکول ناهیلي کوونکی عمل بلل شوی او د نجونو او ښځو زده کړې او تحصیل د افغانستان د راتلونکي لپاره اړین امر بلل دی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د د طالبانو د حکومت طبيبي خو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وای په افغانستان کې د روسي زلزلې لامل د امر شو شمیر لسوتنو تر رسیدلې تر شپې ته ډېر کسان جوړل او تر اته سو ډېر استوګن ځایونه ویجاړ شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
بحث های زمین لرزه خانیم و اطفارم صدماتی روانی دیدن که خانیم به شفاخانه انتقال داده شده.
سمی اولاد شمالی ولایت بدخشان و سیدون که دی همه غصیمه چی دی سی شنبه پشپی دی زلزلی مرکزو دی وای دی زلزلی لعماله کور بیجار شوی او میرمنی روانی صدمه لیدلی. دی ازادی راژیو تا پا خبرو که وویل کور یه پا پور جور کرده و او بیرنه مرست تارتیالری دی زیاد اکده.
شاو خواهو کتل که افغانی مو کور جوړ کرد تر اوسه مو پور نده ور کرده. ده زلزلی لامل کورون درس شوی نور هم ده توان را ترسیدلی ده او اوس بیا لسر ده جوړول توان نلرم.
نوموړی د دولت او نړیوالو سازمانونو څخه خپل د کور د بیا رغولو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د طبي پیکو سره د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری هم تایید کړه چې د زلزلې له امله یو کس ژوبل شوی او د بدخشان د فیض آباد سربیره یو شمېر نور استوګنیز کورونه هم ویجاړ شوي او زیاته کړه د دوی د سروې ټیمونه د زیانونو د بررسۍ په حالت کې دي. د امریکا د جیولوژۍ سروې اداره د سه‌شنبه د زلزلې مرکز د هندوکش غرونه بللی دي. د زلزلې د افغانستان سربیره پاکستان، هند او یو شمېر نور هیوادونه ځینې سیمې هم لرزولې دي. د کابل او د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي د زلزلې ټکانونه ډېر زورور وو او له دې ویرې چې د زلزلې بل ټکان به د دوی کورونه ویجاړ کړي نو شپه یې ټوله له خپل کورونه بهر تېره کړه. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدلو په چارو کې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي په بېلابېلو ولایتونو کې د اوښتي زیانونو د ارقامو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ لمړنۍ معلومات له مخې په یادو ولایتونو کې تقریبا لس کسان شهیدان، له شپېته څخه زیات کسان ټپیان، له اته سوه څخه زیات کورونه د زلزلې په نیمه او بشپړه ډول ویجاړ شوي.
رحیمي زیاته کړه چې د وروستۍ زلزلې د بدخشان سربیره یو شمېر نور ولایتونه لکه کابل، لغمان، کونړ، پکتیکا، تخار، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر او یو شمېر نور ځایونو ته هم ټکان ورکړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د زلزلې له مالا دی اوخت زیانونه ته په اشاره وویل دوی خپل ګرځندوی ټیمونه ګمارلی چې زیانمنو کورنۍ سره بیړنۍ مرستې وکړي. ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له خپلو شریکانو سره په اړیکه کې دي او هغه کسانو ته چې د ورستۍ زلزلې له امله په پاکستان او افغانستان کې ورته زیانونه اوخت دي دوی چمتو دي چې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د مبارزې وزارت په داسې حال کې د زلزلې له امله وژل شوي کسانو شمېر لس تنه اعلان کړ چې پرون د طالبانو حکومت عام روغتیا وزارت وین شرافت زمان د ازادۍ راډیو ته د زلزلې له امله وژل شوي کسانو شمیر څلور او د ټپیانو شمیر پنځه اویا بللی وو. دا په داسې حال کې دی چې تیر کال هم په پکتیا او خوست ولایت کې په زلزلو کې له زرو ډیر کسان ووژل شول او زرګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم افغانستان کې تم کېږو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي یاد وزارت به په درې اونیو کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خپلې موندنې له کانګرس سره شریکې کړي. انتوني بلنکن د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په استماعي غونډه کې وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت معلوماتو راټولول او تنظیمول روان دي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان له افغانستان څخه د امریکا وتل یو تېروتنه ګڼي او د ښځو حقونو فعالان بیا وایي امریکا باید افغانستان روان حالاتو په اړه ځواب ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د معلوماتو د بیا کتنې لپاره چمتووالی نیسي او تر یوې میاشتې کمه موده کې به یې د دغه هیواد له کانګرس سره شریک کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په استماعي غونډه کې وویل
putting all of this together to make sure that there we look at some of the common lessons learned especially
زه ژمنیم او هوډ لرم چې دا معلومات کانګرس ته ورکړم او موږ به د اپریل تر نیمه دا کار وکړو. نو زه کولای شم تاسو ته وایم چې تاسو به زموږ د موندنو پایله ترلاسه کړئ. موږ به موندنې شریکې کړو او په راتلونکو درې اونیو کې به د دې لپاره مناسب میکانیزم پیدا کړو.
The findings and find the appropriate mechanism to do that within the next 3 weeks.
په همدې حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته د چهارشنبې تر ورځې وخت ورکړی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اسناد ورته وسپاري. جمهوري غوښتونکي مایکل مکال خبرداری ورکړی و چې که دا کار ونه شي نو د بهرنیو چارو وزیر د هزار حکم به ورکړي. که څه هم د امریکا دیموکرات ولسمشر جو بایدن په وار وار له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپل حکومت د پرېکړې دفاع کړي، خو مکال دا د امریکا حکومت پر باور یوه لکه بللې ده. د طالبانو او د پخواني جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې ترمنځ د دوحې هوکړې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لاره پرانیستله. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د 2021 کال په اګست میاشت کې د افغان حکومت او ځواکونو چې امریکا یې له شاوخوا دوو لسیزو ملاتړ کوه د چټک سقوط لامل شول او د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو ته لاره هواره شوه. د ښځو حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړې توګه د افغان میرمنو د بې برخلیک حالت بړه پر غاړه لري او باید په دې اړه ځواب ورکوونکي وي. لیلا بسیم یو له دغو فعالانو ازادي راډیو ته وویل
امریکا باید حساب ورکړي، ځکه چې دوی افغانان په بشپړ توګه یوازې پریښودل او نن افغانان په ځانګړې توګه افغان میرمنې په بې برخلیک حالت کې دي.
په همدې حال کې د تېر جمهوري نظام د دفاعي او امنیتي بنسټونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواری وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له ستراتیژیک، پوځي، سیاسي او استخباراتي اړخه یوه ستره او تاریخي تېروتنه وه.
د امریکایانو دغه پریکړه چې په ډېر لنډ وخت کې خپل د وتو ټول پلان ترتیب کړ، دې ستراتیژیک تېروتنه وه، هم د پوځي لحاظه، هم د سیاسي لحاظه او هم د استخباراتي لحاظه. په دې چې کومه سرمایه ګذاري چې د امریکایي متحده ایالاتو او ټوله کې ناتو د افغانستان په دولت باندې، د افغانستان په ولس باندې او د افغانستان په ټولو بنسټونو باندې کړي وه، دا ټول په یوه ورځ کې په سیند لاغو شو. نړیواله کچه باندې هغه کم باور چې د امریکایي متحده ایالاتو درلود اته هغې ته صدمه ورسوله.
د طالبانو حکومت وروسته له واکمنېدو ته لی ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او له بشري حقونو د سرغړونو راپورونه یې رد کړي، خو په تېرو 19 میاشتو کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د مختلفو سازمانونو لخوا خپاره شوي دي. همداراز د طالبانو حکومت تر ټولو ډېر محدودیتونه یې پر افغانو ښځو او نجونو وضع کړي. د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړې شي. پوهنتونونه یې د ښځو پر مخ تړلي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرته له یو څو محدودو ادارو څخه دوی یې له کار کولو منع کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې ځوان په رضاکارانه ډول ماشومانو ته د ښار په بېلابېلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړي دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 450 جلده د ماشومانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپلو کورونو ته وړي او وروسته یې بیرته کتابتون ته سپاري. تفصیل په دې راپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د چونې په سیمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومانو لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومانو په منځ کې ناست ځوان احمد سجاد سروري په رضاکاره توګه جوړ کړي چې هره ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په ښار کې ښه غني کتابتونونه لرو، خو بدبختانه زموږ د کوشنیانو یا د تنکي ماشومانو هلته تګ یو څه لږ معلومیږي. نو دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوشنیان راشي، د دې مطالعې وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 450 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نورالله او زهرا په دې خوشحاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای سي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ یې تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې را سره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب و جدید دي. خوشاله يم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولی شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼ مېشتو سیمو کې جوړ سوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس یې ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
لارې سره دی پوهېږي، دا د دې لپاره ډېر ښه کار، دا د دې د ذهنو لپاره او د دې د پرمختګ لپاره یو لاره ده چې دی د داسې څخه استفاده کولی شي.
هو، زما دوه ماشومان دي، دغه ماشومان مې د لې ورځې ډېر ګټې ځینې اخیستې دي، ډېر روښانه سوی دي، په کتابو باندې پخوا نه پوهېدی، اوس مکتب هم ځي، مدرسې ته هم ځي، مګر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه، نو بېخي ډېر ښایسته سوی دي.
په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول 143 کتابتونونه شته چې ډېری خصوصي او یوازې تر کندهار ښاره پورې محدود دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر افغانان وایي له افغانستان څخه بهر ته د تګ لپاره ځینې سیاحتي شرکتونو قاچاقبرانو ته پیسې ورکړې دي. خو دې شرکتونو او قاچاقبرانو نه یوازې دا چې دوی بیولې نه دي، بلکې پیسې هم ونه تښتولې دي. بل خوا د بشري حقونو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو د 1950 کال د کډوالو د کنوانسون د اعلامیې له مخې هر وګړي ته د اړتیا پر مهال د کډوالۍ حق شته، خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ له زیاتېدو وروسته بهر ملکونو ته د افغانانو غیر قانوني کډوالۍ زیاته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودله چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، خو خپل هغه کیسه له ازادي راډیو سره شریکوي چې د ده په خبره قاچاقبر کاناډا ته د تلو په پلمه د ټول عمر ګټلې پیسې ورنه تښتولې دي. دی وایي قاچاقبر په کاناډا کې د تحصیلي بورس ژمنه ورسره کړې وه.
په پیل کې $1,500 واخیستو، بیا یې $1,000 امریکایي ډالرو په دې پلمه رانه واخیسته چې ګواکې زما پوهنتون فیس او نور مصارف به دا پرې کوي. عملته کاناډا کې تړون په منځ کې شتون نه درلود. نو په پیل کې یاد شخص راته د کاناډا الکترونیکي ویزه واخیسته او راویلې ګله، او دا سنګر کېده چې کارونه مې تقریبا په بشپړېدو، مګر زه نه وم خبر چې یاد ویزه د افغانانو لپاره نه ده، او یوازې د اروپایي او نورو پرمختللو هیوادونو وګړي چې کوم دي کنه د دې ویزې د لارې کولای شي چې د دوی نه ګټه پورته کړي او لاړ شي.
دی وایي چې قاچاقبر کاناډا ته د تګ لپاره تر اسلام آباد ته پورې هم وغوښته. هلته یې داسې ورته وښوده چې اصلي کس چې پیسې اخیستي په ترافیکي پیښه کې مړ شو.
کله چې اسلام آباد ته ورسېدلم، دې قاچاقبر بهانې پیل کړي. د پرواز نه د نبو کېدلو په حق لبه یې کله په یو سو کله بل څه به ویل. اخر دا چې هلته نږدې شل ورځې پاتې شوم، مګر د هیڅ کوم پرمختګ څرک نه لیدل کېده. په عین وخت کې یو موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودله چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د وردګو د اوسیدونکي مرینا بیا خوان په فرانسه کې دی. د دې لپاره چې دا او لوري فرانسې ته لاړ شي، دوی هم له ورته برخلیک سره مخ شوي دي. مرینا ازادي راډیو ته وویل
چې کابل سیجنا هوټل ته به راشه چې کابل وکړي، سبا به د دو ځای نه لاړ شي. کله چې پیسې ورکړې، با د خونه هغه نمبر ته نن ورځې پورې بند دی. ډېر ډېر دغسې وشول چې په نږدې خپلوانو کې مې ډېر دغسې شوي وه چې د امریکا دپاره کابل سیجنا هوټل ته راشه، ایمیل ورته وکړه، د پیسې بدل کړي او پیسې واخلي، خلک لاړ شي.
د بشري حقونو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو د 1950 کال د کډوالو د کنوانسیون د اعلامیې له مخې چې 149 ملکونو لاسلیک کړی، پکې راغلي چې هر وګړی د اړتیا پر وخت د کډوالۍ حق لري، خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي او مسافر له ګواښ سره مخ نه شي. په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لازم نه ده چې یا قاچاقبر ته پیسې ورکړي یا کوم سیاحتي شرکت ته پیسې ورکړي. که دوی په دې توان لري چې د هغه دوهم مملکت چې دی ورځي او بیا د هغه ځنه دریم مملکت ته ځي قانوني ویزه ولري، بیا د هغه له طریقه دا دریم هیواد ته لاړ شي، دوی باید قانوني لارونه خپل غوښتنلیک دولت ته چې دوی غواړي ځان ورسوي، قانوني لارې هغوی ته خپل درخواست لیک ورکړي.
ومغوښتل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو، خو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. بهر ملکونو ته غیر قانوني کډوالي په داسې حال کې زیاته شوې چې بار بار په لاره د افغانانو د غرقېدلو او ورکېدلو راپورونه خپاره شوي دي. خلک د خپلې کډوالۍ لامل د طالبانو له بیا واکمنۍ څخه وروسته بېکاري او د ښځینهوو پر زده کړو محدودیت ګڼي.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
وزو په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیځ کمدیش کې د نږدې سل کلنې دښمنۍ ختمېدو وروسته بې کوره شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. ستنېدونکي وایي کورونه، جوماتونه، ویالې، باغونه او ځمکې په تیرو کې ړنګې شوي او له کاره وتلې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتوز اوسېدونکي وایي د کامدیش خلکو سره یې په نږدې سل کلن دښمنۍ کې هر څه له لاسه ورکړي دي. په وینا یې چې له کومې ورځې دوی د خپلې سیمې پرېښودو او کډوالۍ ته اړ شوي، له هغه وروسته یې کلي، کورونه او هر څه ویجاړ شوي. اوس چې بیرته ستنېږي نو د سرپنا تر څنګ د ژوند تیرولو له هر ډول اسانتیاو بې برخې دي. د کوشتوز اوسېدونکي غلام رسول راته وویل په لومړي قدم کې دوی د 400 ځوانانو سره خپل سیمې ته ستنېږي څو هلته لارې او ګودرې جوړې کړي.
سړکونه نشته، ویالې ټولې خرابې دي. تقریبا 400 کسان اوس روان دي. ویالې به ترمیموي، سړک به جوړو، هغه ټول لاسي کارونه دي. د عصري میاشتې نه یو څه اندازه کومک شوی دی. یو 500 بورې وریجې هغه هم انتقال کړل، یو 500 دانې خیمې دي او یو 10 دانې د حوادثو نه. او د هغې نه علاوه نور فعلاً دپاره څه کوم کومک نشته.
د کوشتوز او بل اوسېدونکي عنایت الرحمن رحماني وایي له 26 کلنۍ بې کورۍ او کډوالۍ وروسته خپل ټاټوبي ته په داسې حال کې ورځي چې خوراکي توکي، د څښلو پاکې اوبه او نور اړین شیان نه لري. او د دې تر څنګ هلته ځای په ځای شوي مینونه لا هم په خپل ځای پاتې دي.
څه د پاسه 15 کاله کډوالۍ ژوند نه وروسته نن موږ خپل وطن ټاټوبي ته واپس ګرځو. د سرک او د ولو او د کلو د آبادۍ په تر دې دمه هیڅ چا مرسته نه کړي. هغه خلک چې اوس واپس تګ کوي هغوی هم خپل شخصي مصارفاتو باندې روان دي. هلته نه کورونه شته، نه د سکولو اوبه شته، نه ولي آباد دي. هغه ساحه کې ماینونه شته دي.
دوی وایي تر اوسه ورسره چا د بیرته ستنېدو او هلته د آبادۍ په چارو کې مرسته نه ده کړې. خو د شخړو بیا پیل کېدو د مخنیوي لپاره حکومت امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړي دي. حکومتي مسؤلین وایي د جرګو له لارې د کامدیش او کوشتوز اوږده دښمني پای ته رسولې او د ورانو شوو کورونو او نورو ځایونو د آبادۍ په خاطر بېلابېلو حکومتي او خیریه مؤسسو سره خبرې پیل کړي دي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د کامدیش او کوشتوز په سیمو کې جګړه او داخلي پتنه تیره شوې وه. په دې کې هر څه د یوې مخې تباه شوي دي. هېڅ اسانتیاوې د ژوند دا نشته. کورونه د خلکو وران شوي دي. په همدې موخه د نورستان والي د یو شمېر نړیوالو موسساتو د مرکزي مشرتابه سره دغه موضوع شریکه کړې ده. د یونیسیار موسسې د 340 شلټرو یا وړو کورونو د جوړولو ژمنه کړې ده. او هغه کډوال د کامدیش او کوشتوز چې په مرکز پارون کې اوسېدل هغوی خپلو مینو ته په ستنېدونو پیل کړی دی.
د کامدیش او کوشتوز د قومونو ترمنځ 2 کاله وړاندې د اوبو او څړځایونو په سر جګړې پیل شوې. په دې اوږده دښمنۍ کې د دواړو خواوو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. یا د دښمنۍ څه باندې 15 کاله وړاندې هغه وخت زور واخستلو چې دښمنو قومونو د یو بل کورونو سوځول پیل کړل، چې له امله د کشتوز خلک له خپلو مینو کډوال شول. د دغو قومونو ترمنځ د روغې جوړې لپاره پخوا هم ګڼې هڅې شوې، خو کومه په زړه پورې پایله نه درلوده. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت په دې بریالی شو چې د کشتوز او کامدیش قومونه سره پخلا کړي.
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. سپینې مړۍ پرون چهارشنبه اعلان وکړه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت د اوږدې مودې ځنډیدلې څېړنې پایلې به په راتلونکې میاشت کې اعلان کړي. کانګرس او د امریکا خلک به دا وارزوي چې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په پای ته رسېدو سره څه تېروتنې شوې دي. په بدخشان ولایت کې 2 ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شوي دي. په بدخشان کې طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدي په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې ولایت په تګاب کې شمل ولسوالۍ کې په شهید ګان کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې 2 ماشومانو یو لاسي بم د نورو اوسپنو سره د پلور لپاره لیږدوي چې چاودنه وکړه او 3 ماشومان یې ټپیان کړل. د یادونې ده چې 3 ورځې وړاندې هم په غور کې د لاسي بم په چاودنه کې 5 ماشومان او د هغوی مور وژل شوي وه. په تاجکستان کې د 2 زلزلو لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي او 100 زیات پسونه څاروي وژلې دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې بیان دی امید یوسفی نن په بیان کول چې د لومړۍ زلزلې مرکز د هیواد په شمال سخت کې مستچوا غرنۍ سیمه کې د پال دروک کلی و. یوسفی په بیان کې زیاته کړې لومړۍ زلزله درختر په کچا 15.6 درجې و، خو تر دې 2 ساعته وروسته دویمه زلزله بیا د لومړۍ پرتله کمزوري وه. او د اروپای ټولنې مشرانو د پنځشنبه په ورځ په راتلونکو 12 میاشتو کې اوکراین ته د 1 میلیون توپچي مهماتو د استولو پلان ته چمتووالی وښود. څو د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د کیف مرسته وکړي. نن د بلجیم په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو مشرانو په سرمشریزه کې په دې اړه خبرې شوې دي. دغې ناستې ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ویډیو کانفرنس له لارې وصل و. له دې 1 اونۍ وړاندې د اروپا د بهرنیو او دفاع وزیرانو اوکراین ته د وسلو د اخیستلو د چټکېدو پلان تصویب کړی و.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ستونزو پیغامونه راته پریخي، له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او د غراز د افغانانو لپاره د بشري حقوقو او د خوندزیو تر غوښتنې. په دې ورستیو کې به تاسو اوریدلی وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تک په نیت دا مهال په پاکستان کې دیره دي. دا افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري او دا مهال د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي. که څه هم پاکستان ژمنه کړي چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلام مشورو لمخې دغو افغانانو ته د پناه ورکولو اصولو ته ژمن دي، خو وخت نا وخت داسې راپورونه خبريږي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغو افغانانو سره ناوړه چلند کوي. دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیر افغانان زوروي، په دې اړه مو په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ عمر داوودزی سره مرکه هم کړې، خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم دی آزاد رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل نیکیلی او سلامونه وړاندې کوم. حمید دی غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما پیغام په دې اړه ده چې د مخابراتي شبکو په اړه ده. دې شبکو فعالیتونه ډېر ضعیف، ډېر کمزوري او ډېر خراب دي. انټرنیټ پیسې له خلکو خوري، خدمات نه وړاندې کوي. حتی د جنډې په غټه کې د پایې د جنډې د غټې په سر کې ولاړې دي، مګر په نږدو کلو کې کار نه کوي. اتاق ته ننوځي کار نه کوي، سره ووځي کلي کې کار نه کوي، تر کلي به شاته ووځي بیا لږ کار کوي. دلته له خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي. د ازادي راډیو له کارکوونکو سره هیله کوو چې په دې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکوي او د خلکو ستونزې حل کړي. تاسو مننه چې خلکو د ستونزو په اړه باندې فکر کوي. ډیره مننه، ډیره مننه. هیله کوو دا شبکې سمې شي او دا خدمات سم وړاندې کړي.
السلام علیکم آزاد راډیو ټول کارکونکو، سلامونه وړاندې کوي، د احترام وړاندې کوم. موږ د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د پاشک سیمه در بغرا پر غار دلته یو نن دروشن خدم درول وای ډیر بشوی دلته ګر سره روشن کار نه کی لیس کار کی او سالات خو به کار نه کی بیسیم خو پریا دې ګر سره موږ ګر سره کارولان او دا نو تا روشن دې دلته دلته نو ډیر بشوی.
السلام علیکم، نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. ارغنداب ولسوالۍ چې یو غاټ او پرلپسه ولسوالۍ ده، خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ چې ډیر وګړي کې اوسیږي، هغوی له وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي چې لګښت یې ډیر لوړ ده. نو د دې خلکو او زموږ غوښتنه له مسؤلینو نه همدا سی لطفاً مهربانی وکړي، تاسو په ارغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنې نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او له خپلو دوستانو سره د تلیفون پر لیکه سي. وسلام د الله پامان. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو ویندیانو، خبریالانو، خبرنگارانو ته سلام. بعد له سلامه، هر خبرونه ځانګړی او ډیره خوندوره وي. هر سات خبرونه، مجلې، راپورونه، عکسونه د سیمې هر وخت زموږ ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو ازاده رسنۍ او پرمختللې رسنۍ ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ډاکټر زبی الله د هلمند ولایت څخه زحمت تر کوم. موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی. دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي، زموږ سره همکاري نه کوي. زموږ د تیر کال نمره، د اگزیټ نمره 150 ته کامیابۍ نمره وه، خو سږ کال 214 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوالونه وو. په سوالو کې کم تغیر نه دی راغلی، خو نمرات چې دی هغه لوړ شوي دي. د دغه کلیپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کئ او هغه ستاسو د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کئ، ډیره همکاري به مو ایست. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د اسلامي امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غږ کومه چې موږ میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو، چې په هغې کې موږ د پکتیا د ولایت یو، د بټیکور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې شتون ده. نو دغه د واکسین والا چې تاسې مقرر کړي وو بانډو ته راغله، خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه. نو جوماتو ته خو هر کورنۍ او هر خلک نه سو رسېدلی، ځکه یا به جومات ترې لرې وو یا به یې په کور کې ګڼه زیاته وه، نو نه دي تللي. بیا له موږ سره خپله دا وعده وکړه چې موږ په دغه غیرحاضرو کورو باندې راګرځو په یکشنبه او په دوشنبه باندې، خو نه په دوشنبه راغله. او دغه نن موږ ورته منتظر وو چې دا رښتیا راځي، خو ما هغه د خولې غږ یې پرېښوده. نور دوی په هغه مخه بیا پسې تللي دي. نو د ما د سیتامې او په وزارت د ازادي راډیو له لارې نه دا غږ ده چې دوی باید بانډو ته بېرته کته شي. بعضې ولسونه چې ترې پاتې دي، هغو ته دې همدغه واکسین چې مقرر شوی ده دغه د کرونا دپاره او ورته ورېږي. نو ښه وخت درته غواړم حاجي ماماجان. اصلا د پکتیا یم، خو اوس پلي د اوسېدونکی د بډي کوټ د باریکاو په ساحه کې یو. ومن الله توفیق.
رم یو می سوال دی محترم ډاکټر صاحبانو د آدرس د خپل دی آدرس له محترم ډاکټر صاحبانو نه لرم. په کابل کې او په افغانستان کې په مجموع فعلا ډاکټر صاحبان یو اصول تعقیبوي، نه پوهېږم دا اصول څومره اهمیت لري، بین المللي اهمیت لري، دا اصول عمومي ده یا تن افغانستان کې رواج ده یا ټول جهان کې همداسې ده. یو مریض چې ډاکټر ته ځي په ډېر مشکل یو دوه سوه یا دوه نیم سوه افغانۍ فیس پیدا کوي، بیا ځي نسخه اخلي، بیا نسخه چې نسخه واخیسته بیرته دوا ډاکټر صاحب غواړي چې لاسه وګورم چې ما زما دوا د همغه مربوطه شی چې ما لیکلی همغه ده که نه ده. خو هغه چې وکېږي بیا مریض ته وایي چې دا دوا چې خلاص بیا ما ته راسه. مریض وایي دا څومره ښه ډاکټر دی، دا دغه دوم دفعه بیا غوښته یم چې بیا ځي بیا دغه دوه نیم سوه افغانۍ ته فیس اخلي، بیا وایي دوا چې خلاص بیا راسه، بیا چیزی بیا ورته وردن دوه نیم سوه افغانۍ اخلي. په ډېر کم ندرت داسې ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې خپله واټساپ شمېره یې نشته کړې ده او ویلي دي چې چیرې دوا د خلاصو بیا جوړ نه شوې، ما ته واټساپ وکړه یا ما ته زنګ ووهه، بیا ما سره مشوره وکړه، یا که راځي مثلا دوم دفعه در تابع د فیس نه کېږي. نو نه پوهېږم دغه فیس د نقطه نظر د شریعت اسلامي، د نقطه نظر د عنعنات کلتور، د نقطه نظر د علم طبابت، د اصولونه دا روا ده چې یو مریض څلور دفعې تا غواړي او څلور دفعې نور نفیسونه تقاضا کوي. مننه.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي. جوړ ورو خو به ژوند زندگی په خیر ورور کده از ما یو پیغام ورسوي ترې او ځای پرې موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا وروره ګرده ده بډایان یې خوري، دا خوار غریب مخلوق ته نه رسېږي. که پر مسجدانو یم یا دا خوار غریب مخلوق تر پښو لاندې دي، او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ تر یو لوړ ځایه ورسېږي. دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو، یا مسکینان خلک یا بلې دي دیو ته نه رسېږي. بډایان ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره، هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي.
سلامونه او نیک بینیلی د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی. دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي، نو هیله کوو د دوکاندارانو وروڼو او خصوصا د شروالۍ د مسؤلینو څخه چې روژې په راتګ سره شیان ډېر جګ ځي. اوس که راسو نورو هېوادو ته، نور هېوادونه اسلامي هېوادونه تخفیف کوي یا ته په دغو ورځو کې، او زموږ افغانان وروڼه ځان ته افغانان هم وایي، ځان ته د افغان لقب هم ږدي، خو بیا هم د چنده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي. نو هیله من یم شروالۍ مسؤلین او دوکانداران وروڼه هم ته ډېر هده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې. نو د دوی څخه هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي، ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولسو میاشت کې یوه میاشت ده. نو ډېری اړمنې کورنۍ شته هلته چې خپل د ډوډۍ وس نه لري.
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت سیاحت وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه سومه، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول، او دښمن د بیرغ لاندې کېنستل ډېر د شرم خبره ده، او زه ډېر زیات پرې خفه سومه.
هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د انصب څخه ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه، نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500-1600 کالداري رانیوله. د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندې نه لري. موږ د دې سره ډېر منن دوی چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي، ډېری خرکاوکونه لا هم ډېری دهقانانو پوټر پمو اوبه کړله. هیله من یم اوبه رایله سي، د مسؤلینو سره زموږ دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي، او خاص ډول ناوې ته توجه وشي، ځکه چې د ناوې اوبه تر ډېره حده پرې ځنډېږي. نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کی. ډیره مننه. هیله من یم دغه پیغام در مسؤلینو پورې ورسیږي.
سلامونه نیک هیلی احترامات میومنه ز احسان الله داوری د هلمند ولایت د کجکی ولسوالی د زمینداور د سیمه د غزمش هلمند کجکی ولسوالی زمینداور چدی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور حتی د دغه کجکی ولسوالی په سولې کې 50% هغه اوبه لري روانې اوبه لري دا نورې ټول د برمو څخه اوبه راکاږي نو دغه زمینداور کانال نه لري دا په دې خاطر باندې چې دلته خلق غیر قانونی اوبه د ډم ته چې را روانې دي دا سره تیر سروزګان ولایت دی د کندی ولایت هغه غیر قانونی اوبه دغه ډم څخه کاږي نو بیا دغه د نور ولس حق یې خوړلې دی نو زه پر دې باندې دا غږ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسو ته رسیږي هغه قانوني اوبه مصرفوي دا نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسو خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاته دی چې اوبه نسته ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دي او دا را روانې چې دا وډم ته د کجکي وډم ته پر ټول ولس باندې بر کم قطع کړی دی یو وخت یو وخت نه دا خاص اوبه ستونزه ده نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دغه غږ کوم چې تاسو دغه کم اوبه چې تاسو ته را روانې دي دغه ډم ته را روانې دي نغه په قانون برابر یغه وب چې تاسو ته په ویالو کې درکو کېږي هغه وب استعمالوي نور غیر قانوني وب مې استعمالوي یو بل غیدا هم د کپا غورز باندې اوریاد زو دغه دم چې دی شل سنتي دی پورته کېږي نو چوبل ته ډیر ورته رواني په داسولري برېښنا باندې دا وب د دې رادت خنک شکیږي او کله چې ورځ نه اواز پای بیا دغه ته 15 سانتي متره وب را روان دي یعنی سم نیمه غیر قانوني وب خلک استعمالي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا و موضوع سماعود دلہ چې مثال طالبان او نړیوال ډېر پرشرانه دي چې وایي چې خزو ته حقونه نور کوي باید حق خزو ته حقونه ورکي زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانوني نیول شي او پرمختګ زر تر زره وشي جدي اقدام وشي چې مکتبونه پوهنتونونه د خزو زموږ د افغانستان د لپاره خلاص شي ځکه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده دا مهال په افغانستان کې
السلام علیکم دا راځي ټول اړوند کارکونکو سلامونه نه کلی وړاندې کوم زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې د زمور د زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راته جوړ شي زموږ اوبه ډېرې کښته دي تقریبا د 200 متره په شاوخوا باندې زموږ اوبه دي نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو باید موږ ته دا د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وکیږي نه یوازې نور د زمینداور غوښتنه نه ده بلکې د مساکله او د نوزادو د واشیرو ولسوالۍ هم دا غوښتنه در سره ځکه چې دا کانال وهیږي د مساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ او نوزادو واشیر دګر ولسوالۍ به دغه د تر اوبو لاندې راشي نو باید موږ ته دا د زمینداور کانال ژر تر ژره وهیږي وسلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا زادوی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم د هلمند د تعلیم ولسوالۍ زر سره په تماس کې کومه موسسه چې راوتلې وه چې نه د غنم چینه وکرسي ول دغه دی موسسه درکوو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی الله کوم نه د وسه ډی پی انبار دی نه مو غنم یې دی بس هغه ورک سول الله نومان یې لیکلی د وسه پرې چې نسته دا څنګه موسسه ده یا دې سم کې یا دې ګرځري بند کې پر مخ باندې
السلام علیکم سال د جوړ تر په خیر تاسو شکر خیر خیرت وطن کې قرار قرار دا وارم ختمه دوه ده ان شاء الله اوس رادیو خ په غو سره ورو خو ان شاء الله دا وو بوجو کې واسپینه نه شي په دا تو بوجو شروع ده باندې ګټه ورځم غږیږي بس نو شه معلومات اسکو بس سید ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه زه رادیو پات سره بس سلامونه وایم
او ریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیل چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ومومي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیر زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې ړنګ شو، امریکا له خپلو هغو کسانو چې له دوی سره یې کار کړی و وغوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو درېم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپلو اسنادو کارونه مخته بوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلند کوي او ځوروي. دا چې والی د پاکستان پولیس دا ډول کړنې ترسره کوي، په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دغه مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري، او چون د افغانستان دننه دوی ته ویل شوی چې خپل کیس مخلاصوي، می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندې دي، نو یوازینی گزینه د دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدی شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم زوري، او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته زوري، خو دا د دې معنی نه لري چې دا زورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي وي.
همدا سوال دی داود صاحب، وبخښئ چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل ولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولې ځان سره بونه تلل؟
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا یې ویلي و چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بله خبر دا هم ده چې پاکستان د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، د هغې پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته دا راغلې ده، توجه ته راغلې ده، او په دې کې ستاسو مطبوعاتو رول او ونډه شامله ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی، او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی. څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي، نو دوی غږ پورته کړ او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفحه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو، او دا خبرې به نورې هم جدي شي. همدارنګه زه دین هم خبرېم چې هغه افغانان چې یا د پخواني کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دی، یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لاره کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي، او دوی د خپل هم د غږ پورته وساتي.
داود صاحب، تاسو مخکې ویلي چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېښتو څه باندې څلوېښتو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوي دي په پرله پسې ډول. یعنې هیڅکله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو له پلوه؟
او بعضی اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي، نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې هم کېده، خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به مهاجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی. اوس د طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي، او د دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی، د مهاجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه مهاجر چې دا اوس پس د اګست 2021 نه تللي، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري کار څه پیوشي او هر څوک یې وزوري. بیا بله خبر ده چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هره صوبه بیا مختلف ځانته پالیسي لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او زورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده. چې په دې اړه خبرې وشولې، او امریکایان او نور غربي ملکونه مداخله وکړه. د بلاول بوټو ته یې ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه زورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره بلخره د مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دیوي او دوه ورځو خبره نه ده.
بالکل همداسې د ټول افغانان چې پاکستان کې اوسیږي، که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسیږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسیږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسیږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسه کې مسؤلیت احساس کړي او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډېر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسیو نقیصه ده او همدغه غیر مسؤولانه برخورد دی، د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
Mata mata jam dasrol bon gaben rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard mata mata jam dasrol bon gaben rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard sasanini papanini papamama deva padanini dasasanire sa mamama re sare sani bali bali sare sa sasanini dada papapagagagare sa mata sharpa davasal rat mata sharpa davasal raat mata sharbat davasal raat sarigavada samusapar tavda hijran wahaliya sarigadapa samusapar tavda hijran wahaliya davagare mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasrola bon gaben raat mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard gag papa dad sasani sa sa da re sa sa ga sa ga re sa sa da da pa da re sa sa da da pa ga pa pa sa da da pa ga re sa kabal da ko
لوټ دې پرایا کابل تکو لوټ دې پرایا زمایا دی سي تپخ ماشن کې پاهو
دادا پګپا
زمایا دی سي تپخ ماشن کې پاهو
دادا ګلې
ماتم مات جا مات مات جا matam matam dasrola bovan gaben rak mat cheden rak osmane gaur mat cheden rak osmane gaur
sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 mama mama ri 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 mama mama pa 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 ni ni sa Nisa re sa ni pa ma ha pa ni pa ma re pa ma re sa sa ni pa pa ma.